marquer mon gavelli ou tu khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim no Allah taala muhar ulagaw د دوی په زړونو باندې او د دوی په غوږونو باندې او دلته سراغلل چې الله تعالی د هغوی د سترګو نور واغستو. نو اوس خلک دې څه وایي چې نعوذ بالله دا د الله تعالی قصور دی چې دوی ته څونه ښکاري؟ نه، خبره په اصل کې داسې ده چې الله تعالی د هر چا په فطرت کې دا صلاحیت ایښودی دی چې هغه حق وپیژني. الله تعالی انسان پروگرام کړی دی. بیا یو حدیث دی چې ماشوم پیدایشي طور مسلمان وي، بیا د هغو مور پلار هغه یهودی، عیسائی، مشرک یا مجوسی جوړ کړي، لیکن الله تعالی هغه په اسلام باندې پیدا کړی دی. الله تعالی زمونږ د انسان په فطرت کې اسلام ښی دی. په صورت نور کې یو آیت راځي، نور علی نور، ټیک شوه؟ پاغی کی یو آیت دی چې په انسان کی هاغ نور او بسر موجود دی، هاغ پی جندی شی، لیکن بعضی وقت پا دی نور باندی سو شی پا انسان کی چې هاغ صلاحیت وی د حق تا پی جندلو د انسان هاغ نور ختم شی. پا سو وجه باندی بعضی وقت پا انسان بادی د ماحول اثرات وی، بعضی وقت انسان په حسد کې وي چې زو د چا خبره نه منم، که څوک ډیره صحیح خبره کوي چې زو ولې ومنم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته د هجرت تکولو نه مخکې عبدالله بن ابی د مدینې سردار وو. تاسو داسې وګڼئ چې هغه بادشاه جوړېدو د هغو تاج پوشي وه. د تاج پوشۍ ورځې را روانه وه، ډېره غټه د ناوهلو ورځ وه د هغو دپاره، ځکه چې هغو ته تاج په سرېدو. لیکن اوس تاسو سوچ وکړئ، سبحان الله، په خوله خو مونږ ټول دا وایو چې عبدالله بن ابی داسې وو، هغه داسې، هغه سی وو، خو زه سوچ کوم چې مونږ ټول خلک ځان د هغو په ځای کېدو که نه، نو دا نمونه کمزوری په مونږ ټولو کې موجود دي. تاسو سوچ وکړئ چې هغو ته غټه عهده میلاوېده، یو غټ پوزیشن، داسې پوزیشن چې د هغو سره به ډېر غټ طاقت وو. دلته خو د وړو وړو پوزیشنونو د پاره خلک جګړې کوي او د یو بل د مړ کېدو کوشش کوي او د یو بل سره خفګانونه شروع کړي، جګړې کوي خلک. نو هغو ته د ټولې مدینې بادشاهت میلاوېدو او ټولو هغه منلی وو چې دی به زموږ حکمران، یعنی بادشاه وي. په دغه موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، ټیک شوه؟ یعنی مدینې ته هجرت وکړو. نو اوس سوچلو شو، تاسو داسې سوچ وکړئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې تاج بادشاه جوړ شو. ټولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل حکمران اومنو. نو اوس هغو ته سوپیر شو، اوس هغو ته مسلمانې دل جوړ شو، ځکه چې ټوله قبیله مسلمانې ده. اوس خو د هغو سره اختیار نه و، لیکن په زړه کې د هغو څه وو. د لږ وخت لپاره تاسو داسې سوچ وکړئ چې تاسو ته یو پوزیشن میلاوېدو واله و، یوه غټه عهده درته میلاوېده. نو ایک دم سو شو، ستاسو نه چا هغه کرسۍ راښکوده او چا بل چا ته میلاو شوه. نو تاسو ووایئ چې ستاسو به څنګه جذبات وي. هغه داسې وو چې د پاسه نه خو ایمان راوړو، لیکن د هغو د لاندې نه کرسۍ راښکودی شوي و که نه، نو هغو نشوه برداشت کولی. اوس خو ظاهره ده هغه په خوله باندې کلمه ویلي وه، لیکن دننه داسې حسد وو او داسې بغض وو او دومره ډېره یې د مسلمانانو سره دشمني وه. او صرف دا نه، بیا هغو ته نور ملګري هم میلاو شو، لکه ما چې درته ووی چې د ټولو ایمان یو شان نه و. او تر نن ورځې پورې به داسې کېږي. او کچری څوک دا سوچ کوي چې ټول خلک ټیک شي نو زه به دین طرف ته راشم، ځکه چې ځینې خلک په دې انتظار کې وي چې ټول دنیا والا خلک صحیح مسلمانان شي، نو د هغوی خو په هره خبره باندې اعتراض وي چې زموږ د راتلو څه فایده ده، مونږ خو په خلکو کې دا خرابې لیدلی دی. نو که چېرې تاسو په دې انتظار کې یې، نو داسې خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم نه وه. هلته هم رنگ رنگ خلک وو، څوک ډېر ښه وو او څوک نه وو ښه. نو د قیامت پورې داسې معاشره نشي میلاوېدی چې هغه دې ټوله ښه وي، چې هر بنده دې پوخ مسلمان وي. نو عبدالله بن ابی رئیس المنافقین و چاچی په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې تهمت لګولې و. په سوره نور کې د هغې بیان دی. اوس دا نمونه منافق چې و چې دوی حق وپېژندو، یعنی چې اسلام صحیح مذهب دی، کلمه وې اسلام ته دومره نږدې شو، او د هغې نه پس د هغوی حسد، بغض، سوزیدل، کینه، تکبر، انا چې مونږ غټ خلک یو او دې پیغمبر جوړ شو، د دې خبرو په وجه هغوی صحیح ایمان را نوړو، نو الله تعالی د هغوی هر څه واپس واغستل. یوه خبره یاد وساتئ چې هر کله حق راشي، صحیح خبره راشي، نو هغه منل پکار وي چې دا صحیح ده. زه په دې باندې لبیک وایم، ما اومنله، سمعنا واطعنا، یعنی ما واورېده او امی منله. لیکن چې د انسان مخیله حق راشي او هغه د خپل انا او تکبر په وجه ونه مني، ټیک شوه، نو او یعنی زد شروع کی. بعضی وخت داسې هم وي چې یو مشر کس وي او هغو ته واړو خبرې کوي او صحیح خبرې وته کوي، خو د هغوی عزت یعنی انا او غیرت دومره وي چې هغه وایي چې اوس په مونږ د دې وړوکي خبره منو، نو دغه شان هغوی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ښکارېدو، ټیک ده. د هغوی خدا خیال و چې مونږ خو غټ غټ سرداران یو او مونږ خو اوچت خلک یو، او دا یو ورکوټې ماشوم پرون رالو شوی دی، نو مونږ اوس د دو خبره اورو، او کنن مونږ د دو خبره ومنله نو دا خلک بس وایي، او کنن مونږ د دو خبره ومنله نو خلکو ته بس وایو چې تر نن ورځې پورې مونږ په غلطه وو. انکار کوي، انکار کوي، او داسې خلک د تکبر په وجه، د لویې په وجه، د زد او عزت انا په وجه انکار کوي، نو الله تعالی د هغو نه هر څه واپس واخلي. هغه بیا هغه کار کولی هم نشي. هم دغه معامله د کافرانو سره شوي وه چې د هغوی ذکر مونږ مخکې ویلی وو، یعنی هغه دویم ګروپ کافران چې وو د متقینو نه پس. او دغه حال اوس د منافقو هم دی. دوی حق وپېژندو، اسلام یې هم راوړو، د خولې نه مسلمانان دي، خو دننه د دوی دومره بغض دی چې الله تعالی د دوی په سترګو کې چې د حق د لیدلو کومه رڼا ده، نو هغه ختمه شوه. یعنی ظاهري ړاندونه دي، دلته مراد معنوي ړوندوالی دی. د دوی نه هغه توفیق را لري شو. الله تعالی دوی له دوه نورونه ورکړي وو، بهر یو نور وو، ټیک شوه، هغه د اور هغه نور وو، او دننه هم یو نور وو، هغه توفیق وو، ټیک شوه. یعنی انسان له الله تعالی دننه هم یو توفیق ورکړی وي، دننه د حق ته پیژندلو صلاحیت وو. اوس سو شو د بهر نور خو بل دی، ټیک شوه، خو د دوی دننه نور نشته، توفیق ترینه واغیستی شو، د دوی نظر لاړو. تاسو وګورئ چې نور کو ډېر ځل کېږي، خو که څوک ړوند وي نو هغه د دې چمک نشي لیدی. د دې مثال هم داسې دی لکه څنګه چې مخکې دوی جاهلانو، نو هغسې جاهلان پاتې شو. د دې مثال داسې دی چې الله دې مونږه معاف کړي، ځینې خلک د کټ بیمار شي، لکه د جسم یو حصه نړقوي، د هغې اکسرسایز نه کوي، دغه شان پروت وي، نو د هغې نه پس چې هغه ګرځېدل پرېږدي، نو که هغه ډېر پاسي او ګرځېدل غواړي، نو هغه نشي ګرځېدی. ولی ځکه چې د هغو ټول مسلس کار پرېږدي. دغه شان د حق ته پېژندلو توفیق الله تعالی ورکړی دی، او که څوک هغه نه استعمالوي، ټیک شوه، د هغې اکسرسایز نه کوي، نو هغه بیا الله تعالی د بندنه واپس واخلي، ځکه چې هغه استعمالول پرېښودل. لکه چې د چا لاس مات شي او ډېرې میاشتې هغه دغه لاس استعمال نه کړي، کو هغه رقول هم غواړي، نو هغه نه رقیږي. دغه شان که څوک په سترګو باندې شپږ یا اتو میاشتې پټۍ وتړي او سترګې نه استعمالوي، نو هغه چې سترګې کلاو کړي، نو هغه به ړوند وي، ځکه چې سترګې استعمالولې نه. نو دغه شان الله تعالی چې دا توفیق ورکړی دی انسان له چې هغه استعمالوي، نو بیا هغو ته د حق او باطل پته لګي. او کچری هغو له چې الله تعالی کوم توفیق ورکړی دی او هغه استعمالول پرېږدي، نو الله تعالی بیا د انسان نه هغه صلاحیت واپس واخلي. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، په کوم تیارو کې چې هغوی مخکې وو، نو په هغه تیارو کې هغوی واپس پاتې شو او هیڅ ورته نه ښکاري. هغه ظلمات او تیارې څه دي چې په هغې کې الله تعالی دوی پرېښودل؟ په کومه تیاره کې پرېښودل؟ هغه د حسد، د حرس، د دنیا د لالچ، د خواهشاتو، چې زمان غټ بنده جوړ شي، چې زو سو جوړ نه شم نو دی ولې جوړ شو، او د دنیا محبت، دا ټولې تیارې دي. الله تعالی انسان په دې تیارو کې سرګردانه پرېږدي چې په دې کې اوسه. اوس د دو د پاره هیڅ رڼا نشته، دوی د سره لیدې نشي. هغه دننه چې د انسان سره د بصیرت نظر وي هغه ختم شي. د هغې په وجه انسان پیژني خیر او بد. د ښه او بد یو احساس وي په بنده کې. د هغو زړو خراب کار ته نه کیږي، او اوس الله تعالی هغوی پرېښودل. نو الله تعالی ولی انسان دغسې پرېږدي؟ ځکه چې انسان په کوم حال کې اوسېدل غواړي، او چې په کومه لاره باندې تلل غواړي، الله تعالی د هغو دپاره هغه دروازې کلاو کړي. یاد وساتئ، کچری تاسو د بلایۍ او نیکۍ لارې ته راتلل غواړئ چې تاسو قدم واخلئ، نو الله تعالی پکې ستاسو دپاره اسانتیا پیدا کړي. او که تاسو په بده لاره تلل غواړئ، نو یاد وساتئ چې هدایت څه دومره اسان یا ارزان شی نه دی چې الله تعالی دی چاله په زبردستۍ سره هدایت ورکړي. که انسان په غلطه لاره باندې در پدې کې ژوند تیرول غواړي، گمراهی غواړي، نو الله تعالی د هغو دپاره هغه دروازې کلاو کړي. چې ستا دا لاره خوښه ده او تلل پرې غواړې، نو ځه. دا د الله تعالی قانون دی. په زبردستۍ باندې هغه چاله هدایت نه ورکوي چې تر څو پورې ستا خپل زړه ونه غواړي. چې ستا په زړه کې خپل طلب نه وي چې زه دې په دې لاره باندې لاړ شم، او یا په دې لاره باندې تلل غواړم. گمراه اوسېدل غواړې، نو گمراه اوسه. دغه ټست دی او دغه امتحان دی. د دې دپاره خو الله تعالی دنیا ته انسان را لېږلی دی. که چېرې الله تعالی چاله هدایت ورکولی، نو بیا خو د امتحان فایده نه وه. نو هغه خو ټول په زبردستۍ سره په هدایت راوستی شي، نو ځکه خو یې موږ له عقل او پوهه راکړې ده. پیغمبران یې راولېږل، وحي راولېږلې، چې یعنی وګوره، عقل استعمال کړه، وحي طرف ته راشه، دا به درته د حق لاره ښیي. او چې د چا زړه غواړي نو رادي شي، او چې د چا زړه نه غواړي نو رادي شي. یعنی انسان لی اختیار ورکړی دی. او بیا چې څوک نه راځي، نو الله تعالی هغه دغسې پرېږدي. اوس بهر رڼا شته، او څومره بدنصیبه دي چې د هغوی دننه تیارې دي. اوس چې تیاره وي، نو بیا انسان چرته پوهیږي؟ ړون ته د لارې څو پته وي چې کوم طرف ته لاړ شمه؟ دا خو د دوی خپل اختیار و. د دوی د اختیار په وجه الله تعالی دوی په دغه لار روان کړل. ثم بکم عمی فهم لا یرجعون. دا کاڼو دي، چړاګان هم دي، دوی ړانده هم دي. اوس دوی واپس نه شي راتلی هدایت طرف ته. اوس ړاندو، چړاګان او کاڼو ورته ولي وویلی شو؟ دا خو مخکې پته ولګېده چې د دوی نور لاړو. خبره دا ده، کچری انسان نشي لیدې، نو کیدی شي چې څوک ورله آواز ورکړي چې په دغه لاره باندې مزه، ستا دپاره خطره ده، د بل طرف ته لاړ شه. نو هغه آواز واوري، خو که هغه کوڼ هم وي، نو هغه خو آواز نشي اورېدی. د دې دپاسه هغه چاړه هم دی. اوس که څوک ړوند او کوڼ هم وي، خو که هغه خبرې کولی شي، نو د مدد دپاره آواز ورکولی شي چې راشئ زما مدد وکړئ، یعنی هیلپ هیلپ، ما ته د صحیح لارې پته نشته چې زه ټیک روان یم او که غلط. نو چې آواز ورکړي چاله، نو د چا نه مدد هم اغستی شي. څوک خو به راشي د هغو مدد کولو دپاره، لیکن دی خو ګونګې دی، دی خو حق ویلی هم نشي، حق اوري هم نه، او نه حق لیدی شي. نو چې څوک دې حد ته ورسی، نو بیا تاسو دا سوچ کولی شئ چې هغه به سیده لاره بیا مونی، او هغه به کامیاب شي؟ نه. فهم لا یرجعون. اوس د دو بیخي امید نشته د واپسۍ، هیڅ چانس هم نشته. دی به چرته هم واپس رانه شي، ځکه چې دی نه خبرې کولی شي، نه آواز اورېدی شي، او نه آواز ورکولی شي، نه لیدی شي، او نه ورته ښکاري. په تیارو کې دی. الله تعالی په تیارو کې پرېښودو. دو د رڼا نه فایده وانه غسته. چې کله اور بل شوی و، نور و، نو دو غخته نو که دو چری غخته نو د نورنۍ فایده اغستی شوه، لیکن دوی په رڼا باندې تیارې خوښې کړې. بیا زی دي چې څوک د تیارو شوقین دی نو په تیارو کې دی ګمراه ګرځي، چې یو ځل څوک هدایت ویني پوه شي پرې بیا یې د زړه نه قبول نه کړي، نو اوس هغه چرته هم هدایت طرف ته راتلی نه شي. دا داسې ده لکه چې چا سره علم نه وي او په تیاره کې وي نو د هغه ګمراهي بیا هم دومره خطرناک نه وي، ځکه چې تاسو به ورته ووایئ نو هغه به واوري. ٹھیک شوه، یعنی تاسو به ورته څه ووایئ نو هغه به واوري، هغه به راشي دین طرف ته او رڼا به ورته ښکاره شي. او که د چا سره علم وي او هغه ګمراه شي او ته ورته ډېر وي چې راشه، نو هغه به چرته هم رانه شي، هغه به وایي ما ته خو د هر څه پته ده. اوس ګوره، د سترګو زړو د غوږونو او خبرو متعلق ولې راغلي دي په دې آیات کې؟ ځکه چې انسان ته هدایت ملاویږي نو دا ټولې د هدایت اغستو ذریعې دي. په سترګو څه ویني، په غوږونو څه واوري، په خبرو باندې د چا نه مدد واخلي، او چې دا ټولې ذریعې بندې شي نو بیا خو انسان علم اغستی نه شي، او چې علم ناخلي نو جاهل به وي او په تیارو کې ګرځي. چې د چا سره غوږونه وي نو هغه کوڼ څنګه جوړ شي؟ پته ده درته؟ د دې مطلب دا دی چې دوی جسمانی طور چړاګان نه وو یا کاڼو نه وو، غوږونه ورسره دي خو په دغه غوږونو باندې حق خبره نه اوري. که څه واوري هم نو اورېدلې خبره نه اورېدلې کړي. د علم په محفل کې داسې ناس وي چې هغوی اوري نه، او د هغوی اورېدل د نه اورېدلو برابر دي. نو ړانده شو که نه، په سترګو لیدی شي، مخامخ د الله تعالی آیات او نشانۍ وویني، خو په لیدلو باندې داسې شي لکه چې هډو سوی لیدلې نه وي، په سترګو یې پرده راغله، حق نه ویني. هغوی خبرې کوي شي خو کوي نه. دا د هغه منافقینو مثالونه دي چې څوک د زړونه پاخو کافران دي. د دوی د دې دوکې په وجه، د منافقت په وجه چې په زړو باندې یو شان وي، یعنی د زړو دننه یو شان وي او د پاسنه بل شان، نو الله تعالی د دوی نه نور واغستو چې ټیک ده تاسو داسې غواړئ نو ځای په تیارو کې سرګردانه ګرځئ. ځای ستاسو خپلې د دنیا فائدې خوښي دي، د دنیا محبت دی ستاسو په زړونو کې، ستاسو ځان بې علمه یعنی جاهل خوښ دی، نو دا تیاره ده. ستا خپله فائده خوښه ده نو دا تیاره ده. ستا خپل خواهشات خوښ دي نو دا تیاره ده. دا ټولې تیارې دي او بیا دغه ستا تقدیر دی. د دې ځای پورې تلاوت واورئ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون.